طبعا چې دغه د پلار کور مر سره آرامي خواست او خواهش مې له ټول ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ، ظلم مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه ډیرې پیسې ورکې دی، غیبه ارزښت ډیری د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کی، یا د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت، د یو مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي. او هم دغه رقم حقوی و نازوی نه د سبوج واخلی د هلک په سر وچی او ویسه د تا خپل لور در کومه د زمونږ استاد ایمانی او شری وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کو بل اخر د هغې کوژده او د هغه سره وکړو هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قالین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقع به څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې دی چې باید زیات قالین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوراکو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې، یعنی طرف مقابل کور ته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل سي، سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده، خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنیو ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنې د قالین ایجوکیشن په برخه کې د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کوي چې هلک د دې لوګو دې نسی وته او بل اخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قالین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله څه نامزاد وم پلار مې قالین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزښته شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولی، کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو واده هم وکړه او دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قالین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي، هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قالین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره، خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي. مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې، زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ ملې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولی تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر، زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قالین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي او یا پشهیی او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څه نا څه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د مور او پلار د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میل مده د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور په پایل کې خراغلاست درته وایو. ستړي مشي په خیر راغلی.
تاسو ته او تاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی پرزیونه ولاندې کوم.
اقدر تو وای چې مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟
مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟ دا خوازی خبره ده چې دمون په جامعه کې افغانستان ټولنه کې مور پلار ډیر حقونه لري او اولادو ته په کار ده چې خپل مور او پلار د هر مشروع په ځای امرو ته اطاعت وکړي او دغه ځواب وایي. مور او پلار د اولادونو لپاره یو معنوي ارزښت دی. پرته له مور او پلار نه نور انسانانو په منځ کې دونه با اهمیت او مهم کسان نور نشته. مشخصا ویلی سوس یعنی د سه وش بیرو باید د خپل د مور او پلار اطاعت وکړي، خبرې ومني او د ښه چارو مشورې پلي کی او د غو د نه مانګي په صورت کې کوم کار تر سره ونه کی نو همیشه د خپل مور او پلار آرامتیا هوساینه او خواله په نظر کې ونیسي. کومور پلار پاغه کیږي نو بوډا کیږي یعنی اخر عمر تر رسیږي، نو په دې وخت کې اولادو ته په کار ده دوی توجه ډیر وکړي او نفقه ورته برابر کړي. نو دا ټول اقونه د مور پلار اولادو باندې لري.
په افغاني ټولنه کې تر کومه بریده د مور پلار حق ادا کیږي؟
په افغاني ټولنه کې متاسفانه د مور او پلار حقونه کله ناکله وخولاند کیږي او متاسفانه مونږ په خپل ټولنه کې د صحیح سیستم په دغه مورد کې نه لرو او افغانستان کې تاسو خپل پیږي سه مشکلات او په دانش او دغه سه منابع او خلک پدې پوسه سه د مور او پلار سه حقونه دی پدې چندان نه پیږي. هم دې وجه سه دوی خپل مور او پلار اکثرا زوروی او مشکلات پیخیږي او دا بیچارهګان خصوصا په اخر عمر کې ډیر بیچاره سي او بیوازله سي او خپل اولادونو له لاسه کړیږي او زوريږي او باید دوی د هم دینی اخلاقی او قانوني نظر مکلفیت لري اولادونه سره خپل مور او پلار ډیر ښه وساتي او ژوند نور سره تیر کی او بیزای امرونه بد اخلاقی او زورونه ورته ونه کی.
هغه اولادونه چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او وایي مور پلار ورته چلند اولاد سره کولای شي؟
هغه اولاد چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او وایي مور پلار ورته چلند اولاد سره کوي شي. دا د سه مشخصا درته وایي اوس د مور پلار چې دی د دا همیشه اولاد باندې سوځي او ترحم لري. نو هیڅ مور او پلار دا نه غواړي چې اولاد یې بیچاره سي، در په در سي، بیکار سي یا پرته له کوم مسلک نه ژوند وکړي. نو په دې وجه هیڅکله مور او پلار خپل اولاد هغه چلند سره مور او پلار سره کوي، اولاد مور او پلار نه غواړي خپل اولاد سره وکړي. نو په دې باره کوای سو وایو سو دا مور او پلار چې دی دوی همیشه د خپل اولاد خیګنه غواړي په ټولنه کې. نو هغه اولادونه سه د خپل د مور او پلار په حق نه پیږي، هغه زوروي یا آزار ورته رسي یا خپل حق او نفقه ورته نه ورکي. نو دا د دوی نازواني ده، د دوی بد اخلاقی ده. یعنی د دوی دا خیسه دوی واقعا پدینه د پوسوي سه په دنیا کې په ژوند کې کوم کسان ورته ډیر ارزښت لري. مور او پلار د ټولو نه با ارزښته او ډیر مهم دی، هر چارته مهم دی. او دا پیغمبر سره په دې باره کې فرمایي چې جنت د مور او پلار د پښو لاندې دی. نو هیڅ کله موږ ته اجازه نشته. او په الله تعالی په خپل قرآن دمشان کې سو ضلع فرمایلی دی تاسو خپل والدین او مور پلار سره نیکی وکی او خی خبر ورته وکی، یعنی په اسلام کې سره نیک خبر مور پلار ته وکی، هغه ثواب لري، اجر لري. نور دی وجه بد اخلاقی، بد کردار دا د اسلامی او اخلاقی او اجتماعی نظر ډیر بد ده او کرکه لرو. واقعا مسلمانان په دې کې ډیر نفرت لري. او هر مسلمان ته دا پکار ده چې خپل د ښه شخصیت لپاره، د خپل د ښه ژوند لپاره باید خپل مور او پلار سره نیکی وکړي او هر خبرې ومني او د هغو د امر لاندې ژوند وکړي.
اولاد ته څه کول پکار دي تر څو والدین ورته خوشحاله وي؟
اولاد ته دا پکار دی چې هر هغه مشروع امر باید والدین او د مور او پلارو باید عملي کړي. که ورته وایي چې کار وکړي کار دو وکړي، که ورته وایي چې درس دو وایي خپل درس دو وایي، که ورته وایي چې بی ځایه دې نه ګرځي بی ځایه دې نه ګرځي، یا ورته وایي چې عمل ونه لري، یا اتحاد د الله تعالی وکړي، یا سخې پیرزوینې یا مشورې ورته لري، خامخای عملی کوي. په دې چې د مور او پلار خبرې اولاد باندې واجب التامین دی، د خامخا منی، د مکلفیت لري. نو ما ویلې چې د مور او پلار نه پورته کوم مشخص آدرس انسانانو ته نشته، چې د دوی خبرې ډیر مهم دي. نو اولاد ته هیڅ حق نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه اخلاقي. نو هیڅ حق نه لري د خپل مور او پلار خبرې په ځمکه واچي او په هغه قصه کې بنشي او به احترامي ورته وکړي. مکلفیت لري ثبات عملی.
د مشرانو مشوره خبره ده چې وای څه چې کری هغه بری بي، هغه اولادونه چې والدین زوروي دوی خپل به لڅ ډول کړنو سره مخ شي.
دا خو ډیر ښه خبره ده. سم مشرانو مشوره خبره ستاسو ویلم ده، ستاسو خبره ته تایید په اساس مثلا سو وای څه کری هغه بری بي واقعیت دی. نو په دې وجه که اولادونه خپل والدین زوروي، مونږ تجربه په دې لرو چې هغه کسان چې خپل مور او پلار زوروي د هغو په قصه کې نه دي، یا ورته خپل حقونه نه ورکوي، نو دوی هم په دنیا کې هم په آخرت کې در په دري ژوند خراب وي. مشخص مونږ هغه لرو ورته دغه کسان چې د مور او پلار په قصه کې نه دي، نه په جامعه کې دوی شخصیت لري، نه په ټولنه کې شخصیت لري، نه په دنیا کې خلک ورته توجه کوي، او نه په آخرت کې. الله تعالی په ډیر مواردو کې دا خلکو ته ویلي دي چې دوی عقد مور او پلار دي، او دوی ژوند په دوزخ کې په جهنم کې، نو هلته به سوځي تر هغه چې مور او پلار دوی ونه بخي. نو په دې وجه مور او پلار د انسانانو لپاره یو لویه هستي ده، لویه نعمت دی. نو د دې نعمت د ساتلو لپاره هر اولاد مکلفیت لري، لکه ګل دوی وساتي او دوی ژوند ښکلا کړي، او ورته هر توقع لري، مشروع توقع لري، هغه باید ورته پلی کی، آماده کی، ورته برابر کی، لکه نفقه، تداوی، یا کالای ورته جوړول، ډوډۍ ورته تیارول، یا کوم بل مشکل لري دغه ټول ورته حل کی. دا د اولاد مشخص شرعي قانوني وظیفه ده، د دې نه پلی کیدو په اساس دوی ته دنیوي او اخروی سزاګان ورته مخمخ کیږي، او د دوی ژوند به تیاروی او خرابوی.
په اخر کې باید تاسو مشوره اولادونو ته څه وی، دوی څه ډول برخورد غوړه کړی چې والدین ورنه خوښ؟
په اخر کې ما مشوره غو اولادونو ته دادې چې دوی مغه سي په یو وخت کې دوی به غسي سپینګری سي زول سي او ناتوان سي په ژوند کې، هر چاته مجبوري، او دوی د ښه ژوند مختولولو لپاره خپل اولاد ته ضرورت پیدا کړي. نو مغه سي اوس دوی مکلفیت لري خپل مور او پلار لاس ونیسی، خې خبرې ورته وکي، همیشه مسکا ورته ولري، او د خې خبرو خې او مسکا لرل او د دوی د هغه غوښتنې سه دوی واقعا ورته ضرورت لري، دوی ورته برابر کی او مشکلات حل کی، دغه مشورې ورته لرم. هیڅ حولات په هیڅ شکل سره حق دان لري خپل مور او پلار سره بی ځای خبرې وکي، بد اخلاقی ور سره وکي، او د دوی خبره ونه منی. په دې سه پیغمبر سلام پوسو موارد کې حدیثو کې فرمایي چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکي، او الله تعالی هم چیرن فرمایي په قران د مشان کې چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکي، بد خبري ورته بنه کوي. نو اخلاق د هر مسلمان اساسي او ډیر مهم بخش دی. په دې باره کې پیغمبر سلام بیا فرمایي چې تاسو نه ډیر ښه خلک د ښه اخلاق لري. نو په دې وجه مونږ پرته له مور او پلار نه هر چا سره مکلفیت دلرو څخه اخلاق ولرو خیر او یو ولرو او خجوان خپل جوان کې ولرو خصوصا مور او پلار خو د ټولو نه پورته دی او ډیر حقونه اولاد باندې لري. اولاد په هیڅ شکل صورت حق دانه لري سه د خپل پلار یا مور د خلاف کار وکي یا خبرې پزمه کې واچوي او د دوی خبره ونه مني. په دې وجه غوښتنې مې دا دی سه د کتاسو غواړي سه ښه شخصیت ولري، ښه ژوند ولري او په دنیا او آخرت کې کامیاب اوسي، نو مکلفیت دا لري سه خپل مور او پلار مخفه کوي او د دوی هر خبرې ته په پام ونیسي او عملي کوي. پدې سو تاسو په دې دنیا او په هغه دنیا کې کامیابی ویم لاسته راشي او د ښه شخصیت لرونکي خاوندان اوسې.
قدر من اوریدونکو، دا وادي بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د حقوقي چارو له چیرونکو تاج الدین منصور سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
جڑا دے لکھتے نہ پوهدو لهغش په نفس لنا وینما